آزادۍ رادیو دې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلی دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 25 زره ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپېژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستانی روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستانی روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستانی روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربي زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بیوزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیون افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخ شافیزي د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی، او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمېر 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندویه ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدې چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټاکنونه احساس شوي دي. زلزله ځپلې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، او د تیرو دوو ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی، خو مالي زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 5 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 10 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 1.3 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 0 زیات کسان ووشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله که چېرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندې وژغوري.
ناروغ چې ده ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید دغه دوو برخو ته ډېره حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ ته یا غټ شریان رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې، تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسېږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څوک یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چېرته پښه له پښې کې وینه بهېږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس باندې په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولای شي؟
که ډیره شدیده وینه بهېدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهېدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل سي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنی که دا وتړل سي مریض له مرګ وژغورل سو. دوهم کچیر تنفس لاری بندی وی تنفس لاری منوری باید خلق تا روخ ولسی مثلا دیر واسان مانا ورسر دی دو گتو بسلا بندی خلق خلاصی او یا هم تنفس کم مریض لوی خلی وین راغلی مریض تا بغل سر وضعیت ورکوی او کچیر خلی طول تپی بیا پغاره که میو برخل رو چاگل تا امو خلق تا پخونزیو که یا پو نور مسجدونو که باید روخ ولسی چه مخی پزیون زایی که دا پروگرام پلیسا ویده چه دلتا پغاره که و برخ دا چه و تس دایی دا چه آقا دی هر چه پوسته چه پو مخ دارولو پاقای سرائی کهی در چو مریض یا روختایی مرکز ترسی که در چو لدی چه اکسیجن واخلی اما زیادتر ناروغان دا سیوی چه وی تا پو یه وضعیت ور کولو سرا یا هم جب پو خلاکی لانده تلی ویند جب پرایستالو سرا پا بغل سرا وضعیت ور کولو سرا وی تنفس سمیگی یا هم زین مریضان دا سیوی چه یو حالات چه وی تا مو تنشن پنمو توراکس وایو دا صدر یا پسو زایمو که تپیسا وایی صدر تا هوا داخلیگی خود ره بحرکیگی نه داغی نخی خلبوتا یعنی که ناروخ لبانش نوی او دیر غاره که رگون را پرسی دیلی دا مانا چه صدر هوا داخلیگی دا صدر داخلی پشار نو پدی که دا سینه پورتنه برخه کی بدره چلور سانتی تر غای رالانده در تسی یا برخه سریسی تر چول صدر تخه هوا را اوگزی
که دیشتی چه آمو خلکو تا دردی را گرانوی چی دا یو وجود کم زای سرائی کی لیکن پا هغدیر ابتدائی حالت کی که دیو ناروخ سابنده وی آیا ستونستخی چم لوی پا عرخی چم لوی سر یو چلاندی کی سر جک کی چو کی
دا پا دی پوری آران داری چی دا ناروخ پورتنی هوایی لاری بندی دی کنه دی مهم داره چاول پورتنی هوایی لاری خلاصی سی که چی دی دا ناروخ لخولی تخبینی را غلی ناروخ دا باید پا بغل سر وزیعت ورکی دو ها مخباره که چی دی دا ناروخ مثلا مصنوعی غاخونه ولری آغا خلاصوی د ناروغ لارې بنده کړی آغا باید راوېستل سي یا معمولا ژبه شاته ستونی ته ځي ناروغ چې بیوخی ژبه ستونه ته ځي آغا هوای لارې بندوي یعنی که مثلا ژبه یې شاته تللي ژبه باید په ګوته سره راوېستل سي او یا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي نو د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي کم تر کم عام خلګم تا کولای شو کم تر کم یو درې ورځې د زمړنوي مرستو او شینینګ باید ټول عام خلګو ته ټول پرمختللي نړۍ کې حتی په افغانستان کې په دې نظایو کې دا پروژې ملي دي لیدي دا باید روخ ول سي حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي بیړني روغتیايي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلګو ته ورخي
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ رادیو سره پا مرکه که خبری کولی که غواره چه دا مرکه بیا واره او لطپیانو سره د لمرنه یو مرستو لجزیاتو خبر شی نو هم دا مرکه دی ازادی رادیو پر وی پانه هم او ری دلائی شی ازادی رادیو دات کام او ازادی رادیو دات ارگ دی ازادی رادیو دی وی پانه پته ده دی ازادی رادیو پر وی پانه پر دی سربیره دی افغانستان دی روانو چارو او دی سیمیزو او نریوالو مسائلو پا اره خبرونه راپورونه مرکی تحلیلونه ویدیوګانې او نور مطالب کتلی شي تکراروم ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 12 شپږنیوي منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
یوی امریکایی ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغلی محب د دغه کتابونو په اړه وای.
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه: خش په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنګینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوي او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس لڅ باندې یوې اونۍ بند ورسته خوشی کړی دی. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې خغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو. خغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبر دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو. دا ازادي رادیو ده. په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیري پکې اوسېدل، اوس د طالبانو ځواکونه ډیره شوې دي. په دې مانیو کې یوه د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې واوري.
د غزنی ښار موي مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوی او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان خو دا اتاقونه رنګولي دي تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده دا معنی تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده سبب ته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وشي دې اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وشي ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیان ته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي.
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رڼا کلنې مشاعره څه ځنډ وروسته په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دبي ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښتل په همت باندې چې دوی را پاتېدلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنې چې می کاکار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه ته لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د یوې ایثارې تاریخي ماڼۍ په اړه علمګل سحر وایي
په 500 متره مربع کې جوړ شوې ده. ډېر لس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره وي. رڼا کلنۍ مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړه شوه. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دي چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې. ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په 1 د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرۍ له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړې شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم، ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب ښار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسوله.
دا احساس دي په یاد، احساس دي په یاد چې لومړی شعر هم لوست؟ آیا د سټیج په سر باندې د څه ویره او ډار در سره و او که نه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست، ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډېره دوستانه وه، ډېره صمیمي وه. حتی یعنې موږ همدا شاعران لیکوالانې به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته هم د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډېر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده، که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی، دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې 4 کلن بهیر کې چې یعنی 4 کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی، او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې 2-3 شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې 4 کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوي، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري، او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره جوړه کړه.
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی رادیو ادبی مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دي مستې شوي دلته زمونږ د کلي حکم نه چلیږي. هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي. د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي. څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې، څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه. د سرو وینو دریابونه لا تازه دي. د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کېږم او رغیږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم. چې تر نیمې شپې یم وږي تږي ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړي ناسته. د زړه سره پیژندل دی راته ګران دي. زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دې پالي. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه نیم، دلته ناسته اندیښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندیښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، څو خبري کتابونه مې په کار دي. مخامخ شپه تندي باندې مې خپل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. شزینه فعاله شاعر او سندرغاړي آسیا مهرابي په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابي ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي. هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منع دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغسې غونډې جوړې کړي او دغسې بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډېره همغږي چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوځو انجونو نه پیژم په کم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پیژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدی شي چې د بهیر غونډې
افغان میرمن یو جونی فعال وساتی
په بهر کې کیدای شي په بهر کې یو چاره اداره چې مثلا په اروپا کې اغه فعالین یا اغه ادب پالی اغوی کولای سی چی سر را طولی سی مثلا دونی پا پای که او پاپس و نوری اغوی ده هر استونزی پا دلیل چی نیسی کولای اغوی کولای سی آنلاین پا استلاح دیر امکانات ستا چی پا داغ سی غندو که دادون مکری
اسی جانی پا خواب تاسو او استاسو نورو ملگرو سملاسی مشایری جوڑا ولی او پا جنو ویپانو که با مخ پره ولی آیا فکر نکوی چه ور تا کوششونه باید پسی زیاد کهی او تاسو کم کردی؟
بله دا کوششونه باید زیاد سی او دا کوششونه کرشی آوام دا یوه کس یا دا یوه میرمنی انجلی پا مشاری سره قرار قرار کمرنگ کیجی که دا غسی ور تا حتی دو کسانی د پراس کی یا پا مشاری کی پر مخ یوسی بیا امکان لری یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعری کولی یوې به تنظیمولی یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځئ یوه مشاعره وکړو اکثره دغه شیان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خودستایی ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخي بې حده ډېر کار درلودې چې بالاخره زما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزي به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپه کړه ځکه چې زه ورته یوازې وم که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام وي او یو رنګ به راوړي خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي
لاغلی مهرابی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته به له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندېښمن دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه دوهم یې د سکندریې په نامه او درېیم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته روایت دی چې 300 کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه دا ښار د ندرې افشار تړاکه پورې ودان وو خو کله چې 300 کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بادشاهانو د اوسېدو مینه وه د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی پښتانه په غره کې چتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه دروازې
او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متر لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یې یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کیږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهوره دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاورې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانیزو چارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 تر 80 فیصده د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شوه چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښته بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړې. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر شوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وسو. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لږ چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځایه پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزن شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف وه. د اوسني دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي وه، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هره شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوی صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلی و نو زه په دې پوهیدم چې دغه تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریکه کړل، په دې هیله چې د دغو دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وسي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنیو دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسي کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوند ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستیو کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده، د مدرسې دپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګ د ګرجیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا اکلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی فی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نسي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 1291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره بې قصوره ماڼۍ ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعہ باندې راولو سو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد الجدین وکلی په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فرش باشی د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی نه غي د کار تنظیمون کوي او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګ اول په دې کې یو المانی انجنیر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول ود او زخمی شو بل د ورسته یو بل انګریز انجنیر وو یغه د دې کار مخته یو د کشمانه مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړول وی او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکړول سي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غواښې دي او په جنوب برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده 14 لویې خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده دوه لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغو باندې جوړېکېده تنظیم کړی یو دغسې اوس په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو او د راول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارت دا معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړ چې کوم نیالګی چا ایښی دی یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي که څه هم
چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او گاڑی گی البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولی غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی، ټولی نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولی نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دی. خلق په کلي کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبیعي ښکلا او ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به یې دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربند شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځانته دربار جوړوي او د پیر نوم ځانته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېرې مینې سره لولم او لوستلی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ ومې لوست. واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغانې ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغانې ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونې او هلکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر یې بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خي اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ یې تاخلو بیت یې در خرڅو یو 5 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې.